افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو. استرالیا چارواکو نن دوشنبه د هیواد د یو پخوانی سرتی د یو افغان ملکی وګړي په وژلو د استرالیا د یو پخوانی سرتی د نیولو خبر ورکړ. رویتر آژانس د چارواکو په حواله ویلي دغه استرالیا سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو څلوېښت کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2020 میلادي کال یوې څلور کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او کنه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناتو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې له 9000 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې او 140 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اته لکه ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تیرونې ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سخت یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطه کچې سره مخ وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشنبه په ورځ په بمباری ښارګوټي کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوی. د پیښې د سرو زرو په یو کان کې شوی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی د بیلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 3 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د جرمنی د پی خبری آژانس وی د دې کانفرنس قربانه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم د ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري له دې غونډې سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو کالیو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ټګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې عمله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوی دي.
د دې کمیسیون د دغه ادعا په اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاکره باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
پسرلی را روان دی. پسرلی له پایل سره د پروان ولایت ګلغونډۍ له مشهور میلې به مو هم خبر کړو چې اوس هلته دغه میلې په څه ډول جوړیږي.
بیروبار بدلتا و مگر ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. دې کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او په ډیره بې رحمۍ وژني. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت ویان دی ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د تیر کال په وری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو مستند راپور کې ویلو چې طالبان وخت تل رسیدو ورسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړي و. جزئیات د امید ظهیر مل پر پټ کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستان د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ لمنځوړي. د دې کمیسیون یو کمشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډیر شمیر مخکینی نظامیان چې اکثرا نه ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سرل دي چې دوی اوس ملکی وګړي دي خو بیا هم لویری په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوی بول اوس نشي کولای چې اړوندو اداراتو ته د پیژند پاڼو او یا هم د پاسپورت د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی کچیر دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې عمله ډیری شمېر دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوی دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوی چې دوی عاملین نیولې دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بیرته نیول شوی دي. شخصي خطونه سوي دي بزنه جو کې څوک خصومت له وجنه شخصي برخورد له وجنه ځان ورسېدلې خو هغه په شخصي توګه باندې د نظام طرف.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیر له شکنجه ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چتیرونه ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپل اعداد کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام دی او معلول سرتیری سره ته پلاستیکونه چوي څو سایه بندشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډوي هیوادونو کې د یو شمېر مخکینی نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلې خو د خپل ویزو د تمدید لپاره لویری افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه حملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیګلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنۍ او د خراب اقتصادي حالت او بې وزلۍ یادونه هم کوي. لدې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وری میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
بیا هم پام دې موضوع کتم کې ګوډي ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د سرتیرو د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتام کې دوه شکنجه او وژل کېدو د ادعا پاړه د امنیت چارو لپو او له پخواني پوزي احمد خان اندرسر مرکه کړی او په پیل کې له هغه پوښتلې چې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کومو ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کومي ویډیوګانی وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبری ترمنز هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخابخ کی اوغه ته هیڅ نو سزا نور کی او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلی دي او د بشر د حقوق ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي رپورټونه خبر کړی دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابتانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو پاکره باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د مبارزې د شریکانو په توګه اوګه پوګه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجه او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي. نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګولې چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړی وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه وستري دي د نورو افغانانو په وستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر توزي. د افغانستان اوسنی حکومت سره په دې اړه باندې ځانګړي هغه کومې پریکړه چې په دوه کې شوې دي د غو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډیر بیرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بیرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود کدا سي پیخي کیږي د دې مسولیت چاته ورګرځي او پراتونکو کې به د دې بشري جنایت ځوابوین کی څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډیر خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي ترګنی دي، خو کله چې دا لړۍ ډیر دوامدار اسب دی ویم کال کې ډیر خلک ضرورت سوی دي او هیڅ داسې سړنی طاقت نشو کسه هم موږ په دې باور یو چې په خپل د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبری دغه سی هوډ نه لري چې دې فرمان باید پله نشي او یا هم خلک وزرو شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي دي د خپل مشرانو امر نه مني، زکه دغه فکر نه کوي کچیر دوی واقعا د خپل مشرانو امر منلای نو هیڅ کله به د عفو فرمان تکنه شوی نه وي.
د امنیتي چارو پو او په خوانی پوزیا احمد خان اندرو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان جغورین لپاره د مقاومت ملي شورا چې له هیواد بهر فعالیت کوي او ټول غړي د طالبانو سیاسي مخالفین د لناورین د هیواد جغورین و نوې طرح خبره کړې ده. د طرح پر بنسټ لومړی باید په ملي کچه مذاکرات پیل شي څو د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي واحد دریز رامنځته شي. د دې طرح د اعلان په محل د شورا غړو چې اکثریت په مخکینی جمهوریت نظام کې جګپوړي چارواکي ټینګار وکړ چې مخکله دي چې فرصت له لاسه لاړ شي باید اوسنی بحران لپاره یو حل لار ولټول شي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا پرون ماښام په یو غونډه کې اعلان وکړ چې له ناورین د هیواد د ژغورنې طرحه جوړه کړې ده. د دې شورا غونډه چې په آنلاین ډول خپرېده پکې تر ډېره د طالبانو مخالف څیرو چې وړاندې سره وسلواله مبارزه هم کړې ګډون کړو. د دې شورا په طرحه کې د مذاکراتو او سیاسي ډیالوګ لپاره د بحران په حل، د مذاکرات وروسته د انتقالي دولت په جوړېدو، د والیانو خاروالانو ولسوالانو په انتخابي کېدو او د پارلماني غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار شوی. که څه هم د طرحې د وړاندې کولو پر مهال یو شمېر ګډونکوونکو په طالبانو او درخواهي په نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه وکړل، خو ټینګار یې وکړ مخکې له دې چې فرصت له منځه ولاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یو حل لار ولټول شي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبرۍ غړي عبدالرشید دوستم په مذاکراتو تاکید وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له اوسني بحران څخه د افغانستان د وستلو لپاره مذاکرات پیل کړي.
افغانان
نسبت بهرانیانو ته کولی شي خپلې ستونزې ښه درک کړي، طالبان هم درک کوي. له همدې عمله موږ کولی شو چې خپل منځي ستونزې خپل په ښه شکل حل کړو.
د دې شورا د رهبری یو بل غړی تا محمد نور بیا د طالبانو پر وړاندې د نړیوال ټولنې په سیاست نیوکه وکړه او زیاته کړه. نړیوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړو، خو اوس دوی ته د یو رسمي دفتر د پرانستو اجازه نه ورکوي.
آیا د دنیا آزاد او لوی ملتونو ته د شرم ځای نه دی چې یو فقیر ملت په داسې یو وضعیت کې پرېږدي چې ان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي؟ همدا ډول ښوونځیو ته یې د لوڼو تلل او کار ته یې د ښځو تګ دی لاسرسی ونه لري؟
سخت شرماور است.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری یو بلغړی محمد محقق بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د خپل تعامل په اړه له سره غور وکړي.
تاسو ګورئ چې زموږ په هیواد کې قتل عام او د خلکو د کورونو سوځول روان دي. زموږ د ټولنې نیمه برخه له زده کړو بې برخې ده. د نړیوالو په مخ کې ښځې له زده کړو، کار او سیاست منې کړي چې دا کار نه په اسلام کې شته او نه په اوسنیو نړیوالو قوانینو کې. پس نړیواله ټولنه باید له دې ناصالح او غیر مدني ډلې سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو د دغو څرګندونو او د دې شورا د طرحې د منلو او نه منلو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مخکې بیا زبیح الله مجاهد او د طالبانو نورو چارواکو د دې شورا د بیلابیلو غړو د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ازمویل شوي څیرې دي او ارتیا نه ویني چې ورته ځواب وایي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا شپږ میاشتې وړاندې له افغانستان بهر جوړه شوه. په دې شورا کې د افغانستان یو شمېر سیاسیونو او پخواني چارواکي شته چې په بیلابیل شکل په قدرت کې پاتې شوي او د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. تفصیل د عبدالله الدین پرپور کې.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیره اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په خوډاب واوختل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13مه هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او گریوان شول. له پولیسو سره تر دغه خط وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې ول سنورو کسانو د ترهګری تورونه ثبت کړل. محکمه اوس خان ته د مارچ 23مه ضرب العجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمه ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمیر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وي. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د یو هغه بایا شاوخوا 3,00,000 ډالر ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان نوې محکمې بیا د خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناو لاره په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنې سره غواړي چې پر اوسنی صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان 13 نومبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پخه ټپی شو. هغه د دې برید مسؤلیت د پاکستان پر اوسنی حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ولانه د خبرونه په دوهمنی مایک 25 دقیقې بحث مو د نوروز میلی او جشنونو ته ځانګړی شوی. د غراس په دې برخه کې به مو د پروان ولایت ګلغونډي مشهور میلی ته هم بوزو، خو تر هغه مخکې به احمد شیبر ته ورور کو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تلګراف او رسپانی د شزین افغان لوپاړو په نوم له افغانستانه د 15 شن جنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د اسلو مسله راخسته ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان بریتانیا ته ولاړل. د 15 شن جنو ویل دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لپاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هواد یې پریښود. ورسپانه لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویل دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 13 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي، خو ورسپانې د سهار پنوم د وی افغانې ټویټ هم خبر کړی دی چې لیکلی دی چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هوای دا پنوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبریال دې ته ورغلی وو چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دی فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالي شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورسپانې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړې ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د شلجنه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرې شو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبري هم اقتباس کړی دی چې وایي دوی له بیلابیلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړي دي خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلې دي چې یو شمېر افغان شجنه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خوشحالي کړې دي او په افغانستان کې اوس تخپل کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان شوزو په تړاو یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو جواهرات او وچ میوه او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنې نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ ویل کیږي کم شوې. یو شمېر سیلانیان او ملکونکو وایي تیر کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نور تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوې دی. په پروان ولایت کې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې ملي دي د استاد ګلزمان په دې سندر سره پیلوي. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د ملکونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نو موړې وای
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربلات لرل بیروبار بزښت ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چلیدل کیږي موږ دلته راغلي یو د منګه تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولای چې د زینو تراشو میلې لپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمينې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړ سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نراورسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لورې او پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاص ته کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وشکاله د خلک د ډیرو غټو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنړيوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کتب احترام تاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالې د مرستو په حساب، چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د
افغانستان د خبرو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکه لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین المللي د نړیوالې ټولنې د خوانه کېږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی. یو زه به د خپل د یو خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که بیا چاته ورکولی کېږي هغه د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جړه د خپله د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی. نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړې شوی. په څو شېبو کې زما همکار عبدالله لودین مخته وړي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. استرالی چارواکی نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په د استرالیا ډیری ځواکونه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواک کې یخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موري را خبرداری ورکړی او ویلي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا دغه برید کې چې د یک شنبه په ورځ په بمباري کارګوټي کې شوی، دوه تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50 زرو زیات کسان مړه او میلیونونه نور یې بې کوره کړل.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت رسیږي؟
ډیره زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د مېلمه ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کیږي په دې لاسي خبرات مو ترجمه کړه کړی وي لستم تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بل سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی دی عربی سیاسی نزین حوادی در لکه عراق و سوریه هم درسی ترکیه در حوادی نکو برکی نیسی خورا دیر قدامت کردیم تاسوی چی در تاریخی ارزختی که دی میلان خواهوی اینو دیش و دی لیکلی آثار نشته که تازه خودی زنا بیشی نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایی شاهان جمعه خواهو به دی بلکرگر بولی البته خوزینی بیا دی حاخامشانی شاهان و کرشتبیش دی بلکرگر بولی به هر لحاظ تاریخی مخیم تقریبا دیانیم در یادری در کارپخوا لووس نه او این تا کالا یا در کالا شال خواه خوال میلاد نه دستی سادی گید
بله
خو اگر بسید احساس من در تاسو به سینا کوله شوند اگر فکراتی شهنامه و فبری تاریخ در تغییر جمشید نوی هر وکمان وقت دیاریهی وکمانی یه بنفرگر بلی البته یتراب تو روستا کی هم نوی امپراتوری تراغلی نوی شاهی دوری تراغلی و مختلف دویدونو تفوزین توپیرونو باندی تو مختلف دویدونو که المنزل کیگی مثلا پا افغانستان او پاکستان دویدونو که بغا پیاو را کی دا ودی مګکم پر وخت باندې منګل کیږي که اور از منګل کیږي ولې پوزین په وخت نو کې لريام شو په دغه وخت نو نو کې دا د ډیر وخت ورکې صوره دی باندې د دوی د تاسو په دې وخت نو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې د کار لمړی ورځ دا او لمړی ورځ په کور لو باندې کې ولې هم ته نظر دا ده چې نه دا د لمړی فاصله ده ایدئولوژیک نظر او پالیسی اساس متفاوت ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه د اورات المانزي او په دې خوښي کې یو د کومو تزي او یو د کومو مبارکي ورته.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومه تاریخ چیته اشاره وکړه او د نوروز په اړه څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوې کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال ریخه یا د المانزل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلاً دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ دا یو نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځ لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص لختل په دغه قسم باندې منځته نه ده کوم خاص مذهبي او دینی ارخولوی. البته زردشتی تاریخ ته کتن اوشی هلته زردشتی چی حتی لده رسمی تاریخ هم لپخوار از ایزر کاله تقریبا پخوار لمیلاد نده ترازی زردشتی تاریخ که در یوته دینی او مذهبی ارخولوی چې دا د ستنې د دې لپاره چې کوریې او هغه مې د سکونات ځای پاکو او په دې دنو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول هغه د کې دینی او مذهبي اصل لري. ولې لږه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې دا دینی اصل نه لري، یوازې هر کال نوې ورځ او د نوې کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت سپ تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویلکیږي چې دا پخوا مجوسیانو المانزه. آیا همغه د مجوسیانو المانزل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن المانزلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کومو او په ولس سره چې دا مسله مطرح کیږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته دیږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي د دوی دینی رسم ده او دېته د دینی علما د څه دی او بدعت یا د دوی ایجاد سترګوري او خلک ایماني کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او پیران کې مثلا د سامانیان د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همدا د زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي.
بله، کور مو ودان سلامت او صحیح همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کال شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
تاغی دغه ټیم دوی دغه مراسم ته اجازه نه ورکوله، حتی له هغه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خبرانګې په هغه وخت کې دلته لمانځه تللی وو. فکر کوم نوي فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چې وي پس دا د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تاسو سوي دي. تاسو پوهېږي دغه تدریجي باندې هغه نسلونه تیریږي چې تدریجي وي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دوه ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هغه موږ نه احساس کړل شوي دي. فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی دي چې په دې برخه کې مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین او اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیر مننه سلامات او سي. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې زینې دودیز میلی نیسی، زینې المنځنه مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوې دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نمخ کې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمينه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهب لري وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اول ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او مذهبي ارخونه نه یا مذهبي زوایا و نه لري؟
د دې څه چې تم اشاره کړی جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو دا د څاروي او د کورونا کول کنه، نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره معمولا ما په دې چې په دغه ورځ باندې د دهقانان او غوړي راوستل او په ورځ باندې کولبی کولې ترڅو دی د فصل د زرغونولو لپاره نو ده چې زه پر کوم دا شیان به تغیر شي. د دې پر ځای چې مثلا خلک نوی کالی واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چیر تر دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دی وکړي چې چې چاپیریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سعودیو د کورو تلار شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې شي، د فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې نیولې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو اخلي، هیڅ څوک نه وایي چې هغه د دیني اړخ هم یو هغه له فرهنګي اړخ هم دی چې د مشرانو ته احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن ترمنځ. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه قانونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید بېواز شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې هغه کې هم ټولنې ته ادا کوي او هم د راتلونکي
ډیره مننه همت صاحب سلامت او سی باید یادونه کوم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سیدی لګزر بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې استودیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسوي دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورداک ورتاک څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو بیرته بحث راستنی کو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، د موهیل نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میله ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میله ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي، وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیراز او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه.
د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې د ورځو کې په ګلغونډي کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنوارو جوړو او میلمانه برغړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولې چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوت څو شپې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوې، تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي. راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي؟ آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟ همت صاحب، خا فکر کوم همت صاحب
دلته موږ په کابل کې اوسو. په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې دا میوي وچې میوي او تازه میوي د دې بازار ته راغلي وي او خلکو ګڼه ګڼه ځم په زیاته و. د کابل هفت میوه ډېر مشهور ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله به چې موږ بازار ته راغلو لاړو دلې هفت میوې جوړې مړي جوړې شوې وي او هر ځای کې په بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تمامه دغه ګڼه ګڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلې ته دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه. خلق دیر پچا کار دل او یو تاریخی نظر دا او چې په چیز ته تاسو البته اکثر ځوانانو سره او ځوانان چې د لوست سطحې ټیټه وه او په نالوست کې وو هغو سره داسې یو نظر ولري چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي. خدای مکړه خو جیګره او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي. نو خلکو به هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوشي ورمانځي. ولی دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول یا تنمحیط حاکم دی.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارو.
خمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار بیا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک لوری.